سره سره طالبانو جګړې ته زور ورکړی او همدارنګه د خپلو 2000 نورو بندیانو د خلاصون غوښتنه هم کوي. خو د لیکوال په خبره ښایي د طالبانو دا غوښتنه اوس مهال ونه منل شي. هیواد لیکي په کار ده چې د سولې فرصت له لاسه ونه وزي او طالبان باید د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د لیکوال په اند د دې معنا دا ده چې ملت او نړیواله ټولنه د سوله ییز ولس او بخښي د سوله ییز افغانستان غوښتن کې دي. هغوی چې د سولې په بدل کې د نظام بدلون غواړي هڅې بې ګټې دي او نړیواله ټولنه هیڅکله د وروستیو لاسته راوړنو ضایع کېدل نه غواړي.
او په دې سره ورسېدلو د خبرونې نیمه برخې ته. په کابل کې 12:30 دی. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکي کې له احمد شیبر څخه اورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت 4 تنه د اداري فساد په تور ونیول شول. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي وویل چې دا کسان د رشوت د اخیستو په تور نیول شوي دي. د بی پولي خبریالانو ټولنې نن په یو راپور کې وویل چې لږ تر لږه 50 خبریالان روان کال د خپل کار له امله وژل شوي او افغانستان او پاکستان د رسنیو د مسلکي کارکونکو لپاره تر ټولو خطرناک سیمې دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د شلوري سوسیالي او د لسیسي د غوړه لوبغاړي په توګه د راشد خان د انتخابیدو په خاطر مبارکي وویل. د هلمند امنیتي چارواکي وای په نوی ولسوالي کې د عملیاتو په ترڅ کې وبش طالبان وژل شوی دي. د امریکا استازو جرګې د ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري د دفاعي پالیسۍ د رد یا ویټو پریکړه باطل کړه. د لایحه ته د استازو جرګې 322 غړو موافقه او 80 نورو مخالفت رای ورکړي. فایزر او بیونټیک کمپنی به د 2020 تر سپتمبر پورې د اروپای اتحادیې غړو هیوادونو ته د کورونا ویروس لپاره 200 میلیونه ډوز واکسین ورکړي. او د اسرائیل سره یاسم وای په دغه هیواد کې نږدې 4 لکه تنو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شوی دی.
مننه کوم احمد شیبر. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. او د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث اوریدو ته بلنه درکوم چې اجمل ان چمتو کړی دی.
15 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 15%
متاسف یم چې حکومت
ته چکرې نه ځات چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
سلامونه، زه اجمل اندم او د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو هرکلی کوم. سره له دې چې ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي امنیت سلاکار غوښتنه کړې و چې د سولې بل پړاو خبرې د افغانستان کې د نه پیل شي، خو اوس د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاو دواړو ویلي چې خبرې به د جنوري په 15 بیرته دوحه کې پیلېږي. د خبرو د پیل دا ډاډ په داسې حال کې ورکول کیږي چې په افغانستان کې تاوتریخواله په ځانګړې توګه د ژورنالیستانو او مدني فعالانو چې ډېرې ځوانان دي هدفي وژنو زور اخیستی. آیا د دې وژنو موخه د سولې د خبرو ګډوډول دي؟ هغه څوک چې د دې بریدونو له لارې د سولې د خبرو د ګډوډولو هڅې کوي څوک دي؟ د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې په برخه کې څومره همکار دي؟ د سولې په خبرو کې د هغه ځوان نسل استازولي څومره ده چې په وروستیو 20 کلونو کې د بیان آزادۍ او نسبی مدني آزادۍ سره راستر شوی؟ دا ودی ته ورته د نورو پښتنو د ځواب لپاره راسره په دې بحث کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ځوانانو استازې خکلا زدران او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون د ټلیفون لاري یو ځای شوی. دواړو ته هر کله وایم او په بحث کې د ګډون د بلنې د منلو مننه ترې کوم. خکلا زدران، افغان ولسمشر او د ملي امنیت سلاکار غوښتنه کړې و چې بل پړاو خبرې دي افغانستان کې پایل شي، خو اوس دواړو لورو ویلي چې په دوحه کې به پایلېږي. ستاسو په فکر دا پریکړه څنګه ده؟
مننه چې زما راو بللم. زه به د یو عام افغان وګړي په حیث په دې پوښتنه کې تاسو ته خپل نظر وړاندې کوم. او هغه دا چې جنگ د اوس لپاره د افغانانو تر منځ دی، ځکه د امریکا سره خو د سولې تړون لاسلیک شو. نو کله چې جنگ د دواړو افغانو لور تر منځ دی او دوی ځانونه افغانان ګڼي، تمه ده کې دا لازمه دا وه، معقوله دا وه چې د سولې مذاکرات په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ سرسره شي. تاسو په دې دی چې قطر د امریکا یو ډېر نږدې دوست هیواد دی او د هر تصمیم چې د دوی په منځګړیتوب نیول کیږي هغه به د امریکا د تاثیر لاندې وي. نو تاسو فکر وکړئ چې کله په دې زه شخصا د عام افغان وګړي په توګه دا حس کوم، دا احساس کوم چې په دې مذاکراتو کې افغان حکومت تنها پاتې دی، حاشیه ته کابل شوی دی، ځکه طالبان، امریکا، قطر، پاکستان، هغه نور هیوادونه چې د طالبانو ملاتړي پاتې شوي په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دې مذاکراتو کې د طالبانو په ګټه رول لوبوي او کوشش کوي چې د دوی غوښتنو ته لار هواره کړي. په دې ترڅ کې د افغان ملت او د افغان خلکو، افغانانو، د افغان ځوانانو، افغان ښځو ګټې سری کرښې، غوښتنې، اندېښنې دا ټول په یو داسې فکر وکړئ چې د خطر سره مخ کېږي. موږ ته څوک دا تضمین
راکوي؟ تاسو څه فکر کوئ چې په مذاکراتو کې تاسو په ځانګړې توګه د ځوان قشر استازیتوب کوئ او د ځوانانو په اړه باندې یو شی ویل کېږي چې دوی د شلو کلو پخواني ځوانان نه دي، یا فکر ډېر بدل شوی یا د ژوند بڼه ډېره بدله شوې ده؟ په روانو خبرو کې تاسو خپل استازولي وینئ؟
متاسفانه نه، د مذاکراتو د پایل نه تر دې دمه او څنګه چې لیدل کېږي په دویم پړاو کې د هیڅ لوري نه د طالبانو د لوري نه، نه د افغان حکومت د لوري نه په لازمه ډول ځوانانو ته ځای، وخت او غږ نه دی ورکړل شوی. افغان حکومت کوم څو تنه ځوانان چې په خپل ټیم کې لري هغه سیاسي پریکړه ده، هغه د بعضې علایقو د پاللو پر اساس شوې ده، سمبولیکه ونډه ورکړل شوې ده ځوانانو ته، او د طالبان د لوري نه د ځوانانو او په ځوانانو کې بیا د نجونو او ښځو رول صفر دی. نو تاسو فکر وکړئ چې داسې یو مذاکرات چې زموږ د نسل آینده دېرش کاله ژوند سرنوشت ټاکي په هغه کې موږ شتون نه لرو، نو دا مذاکرات به موږ ته د منلو وړ وي که نه، یا د موږ په ګټه او د موږ په خوښه به برابر وي که نه. نو زه شخصا خوشبینه نه یم د افغان ځوانانو استازي په توګه.
تاسو په نړیوالو غونډو کې سمو د مخکې په ملګرو ملتونو کې د امنیت په شورا کې مو د سولې په تړاو د ځوانانو لیدلوري، بلکې د ټولو افغانانو لیدلوري واضح کړ، خبرې مو کړلې. په نورو نړیوالو غونډو کې د نړیوالې ټولنې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې فعال دي هم ورسره اتمن په تماس کې، د ځوانانو په برخه کې ډېرې هڅې د نړیوالې ټولنې وي چې د دې سبب شو چې د افغان ځوانانو په ژوند کې بدلون نه راشي. څه فکر کوئ چې نړیوال ملاتړ څومره شته دی لام د افغان ځوانانو د حقونو او د دوی د هغه مدني ازادیو د ساتلو په برخه؟
زه خپل شخصا په دې باور یم چې اروپایي ټولنه، اروپایي هیوادونه اکثریت یې تر ډېره کچې پورې د بشري حقونو، د ښځو حقونو، د ځوانانو په فعاله ونډه باندې باورمن دي او کوشش ورته کوي. دوی لکه څنګه چې تاسو وویل په دې تېرو کلونو کې هم د دوی د مرستو او همکارۍ د وجې نه موږ ځوانان نن په دې سټیج کې یو، په دې ځای کې یو چې کولای شو حداقل خپل نظر ولرو، غږ ولرو، تعلیم وکړو او فعاله واوسېږو. خو متاسفانه زه فکر نه کوم چې هغه اصلي هیوادونه چې د سولې په مذاکراتو کې ونډه لرلی شي پر طالبانو باندې اغېز لرلی شي چې هغه امریکا ده، زه فکر نه کوم چې هغه ډېر زیات توجه وکړي یا د ورته مهمه واوسېږي زموږ شتون یا نه شتون، زموږ حقوق خوښي یا نه خوښي، دا دوی ته مهمه نه ده. دوی فقط ماضي فقط دومره غواړي چې د دغو ځایونه خپله پښه وباسي، ځکه نورې دلته ګټې نه تامینېږي. او هغه اصلي هیواد دی چې کېدای شي په دواړو لورو باندې تاثیر ولري، د پروسې په جریان باندې تر دې دمه تاثیر لرلی دی، هر څه چې کېږي د دوی په خوښه کېږي. متاسفانه زه چې څونه وینم اروپایي هیوادونه، نړیواله ټولنه اکثریت یې کوشش کوي چې دغه شی تضمین کړي چې دا مذاکرات به خلق نزیان منوی او لاستراوران بنا قربانی کوي اما دا چې دوی هڅه به تر کومه حد پورې دوام ولري ځکه دوی هم په دې پیرو شلو کلونو کې سرمایه گذاری کړی ده دلته
مننه خلا ستران د افغانستان د ملي مصالحې د شورا ویان فریدون خوزون هم را سره ده خغلی خوزون مخکې ملخ خلا ستران مو پختل د افغان حکومت وړاندیز چې بل پړاو خبرې دی افغانستان کې وشي خو اوس بیرته په دوحه کې د پایل پریکړه شوي ولې په افغانستان کې د ننه د خبرو د دوام وړاندیز ونه منل شو
د پیشنهاد هم شو چې په داخل د هیواد کې مذاکرات وشي په وخت وخت چېرې د افغانانو په توګه تاسو لپاره مهمه ده که چېرې موږ د دې جوګه شو چې مذاکرات په خپله خاوره کې ترسره کړو او خپل مشکلات په خپله حل کړو اما په اوس وخت کې سره دې چې موږ د قطر هیواد له همکاریو او قربتوب څخه مننه کوو اما یو شمېر هغو هیوادونو چې درخواست یې ورکړی وو چې دا مذاکرات د هغوی په هیوادونو کې ترسره شي د کورونا د وایرس له امله هغوی بخښنه وغوښته او زموږ نړیوالو دوستانو هم دا موږ ته تایید کړه چې او په دې موږ مشوره راکړه چې که دا مذاکرات د دې په قطر کې وشي په داخل افغانستان کې موږ له طالبانو سره هم غږېدلي یو او له نورو طرفونو سره هم چې هغوی د سولې د حمایت د ګروپ غړیتوب لري په دې اړه موږ بحثونه او مشورې کړې دي همګړې سره اوس هم موږ په دې اخته یو چې که خدای وکړي چې داسې زمینه مساعده شي چې بین الافغاني مذاکرات د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنځ دا مذاکرات افغانستان کې ترسره شي مدویا خبر مذاکرات بیرته په دوحه کې او لاندې د رهبری کمیټې تصمیم ونیو چې اوس تر څو چې موږ دې ته انتظار وباسو چې په افغانستان کې د مذاکراتو کله دوام پیدا کړي او مذاکرات ونه ځنډیږي او خبرې پر مخ لاړ شي هر کله چې د دې زمينه مساعده شي او دواړه طرفونه په دې توافق ورسیږي چې په افغانستان کې مذاکرات وشي کله به کوم ځای کې وشي په کوم شرایط کې وشي څنګه وشي زمينه تازه څوک وکړي دا ټول مسائل تر بحث لاندې دي اما دویم دور مذاکرات په 15 جنوري کې په تاسو کې پیل شو
خلا صدران خغلی خوزون په خبرو کې مو اوریدل چې په 15 د جنوري باندې به دواړه حیاتونه بیا خبرې پیلې په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې وژنې په ځانګړې توګه دغه هدافي وژنې پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو پرله پسې دوام لري او په پراخه توګه یې وېره خبره کړې ده د تاسو فکر باندې دا خبرې څومره د سولې له روان تحرک سره د سولې د روانو خبرو سره تړلې دي
دا تړلې دي یعنی که څوک وایي چې دا تړلې نه دي ځکه دا ډېره یو سادهګي وي کومه خبره او کسل پیڅه تړلې دي دا یو د فشار راوړلو یو وسیله ده چې دوی وړي په دې طریق سره فشار راوړي او په مذاکرات کې برلاسي او سیګیر د وختن ته پام وشي زدام نه وایم دا ټول صرف د طالبان له طرفه کیږي په دې کې مختلف ډلې دي چې هر ډله خلک استعمالوي خلک وژني د ځان د ګټو لپاره دیني شوري پروسه سابوتاژ کړي دي چې شاید وګړي په پروسه کې برلاسي او دیني شاید وګړي مقابل لوري بدنامه کوي ولې مهمه دا ده چې هر څوک کوي په هر نیت او هر دلیل کوي د ورځې په پای کې د موږ عام خلک چې وژل کیږي او قرباني کیږي د دوی د هدفونو لپاره او دا زه فکر کوم چې یو د نه منلو وړ خبره ده په دې ډول کې ادامه وکړي هر ډله کوي زه فکر نه کوم چې دوی دې یو
پایته ورسیږي ډیره مننه خغلی خوزون په ورستی کې د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځنګړی استاذ زلمی خلیلزادم پر خپل ټوئیټر لیکلی دی چې ورستی وژنې هدفي وژنې او د شخصیتونو ترور دا د سول هی د روانه پروسه تهدیدی مخکې هم هغه څو زلی د سولی د ګډوډونکو پنوم باندې یا د سولی د تخریبونکو پنوم یو څه ته اشاره کړی ده تاسو د سولی د غروان بهیر لنګدې څاري څه فکر کوي داسې څه هڅه شته چې هغه د سولی د تخریب لپاره تر سره کیږي او خپل د غدولوري په کې خکیل نوي
څنګه چې د افغانستان د سولی د پروسې سره مستقیم دینی کورنی و بحرنی آباد شکیل دی ہم پا جگڑا کے ہم رسولا کے او پا ہم دے خاطر والے منگ پسی مئی زیجمع و نویز تاثیر ہم کو چے نسی مجھو از نظر دے پروسیس خیمایتو کی او پا دیکھیں شک نشتر چیوش کر خلق بس داخل لابانستان کیا دی ان لابانستان کی د دې پروسې ملاتړي وسی او کله چې ځینی وا مخاربین هم وسی هر پروسه موافقین او مخالفین لري او زمونږ لاخه یا زمونږ لاندې هر هغه څوک چې لکه مخکې د بریدونو ته اشاره وشوه دا ټول بریدونه چې کېږي دا د افغانستان دښمنان په همدې خاطر کې چې دا روان فرصت تا زیانمن شي دا متضرر شي او دا مذاکرات بې اعتباره شي د افغانانو اعتبار او په دې پروسه کم شي تر څو دا پروسه بریالۍ نه شي او نتیجې ته ونه رسېږي او یا ممکن دا هم وشي چې ځینې خلک کوشش وکړي چې د مذاکرات بریدونو په زیاتېدو سره فکر وکړي چې د مذاکراتو په منځ کې دوی کولی شي ښه استفاده وکړي یا ډېر څه ترلاسه کړي چې دا تېرو درېو میاشتو مذاکراتو غلطه ثابته کړه او دې ښه نتیجه نه درلوده جوس له دې چې د افغانستان خلک شهیدان شي او د افغانستان خلک پرې کې ضرر وکړي نو زه پرې اندیم چې موافقین او مخالفین شته ما دا ټول کورې راځي او طالبان هم دغه مسایل په دوی سره دي دوی په دې کې ښکېل نه دي چې دې کې ښکېل خبر کړی دی بیا کولی شي چې داسې اقدامات چې هغه پروسه نو مفلح شي اعتبار هم راوړل شي په دې پروسه باندې او دا پروسه ضرور نتیجه ورکړي که چېرې موږ اوربند ته ورسېږو نو د دغسې مخاربینو لاسونه لندېږي او یا افغان امنیتي ځواکونه به د دې جوګه دي چې د دغسې مخاربینو مخنیوی وکړي اوس په بازار ګډوډ دی حالات کېږي د سولې د پروسې د
خغلی خوځوم داسې په مشخصه توګه نشي ویلی چې څوک داسې شته دی چې تاسو فکر کوئ چې د سولې د دغه بهیر د ګډوډولو هڅې کوي داسې به څوک یعنی په مجموع کې د اجماع لپاره هم هڅې وشوي له روسیې سره له چین سره له ایران سره له پاکستان سره او ظاهرا د افغانستان حکومت وایي چې بیلابیل لوري یې په اعتماد کې اخیستې دي نو خپل طالبان هم دارادی چې په دغه ورستۍ وژنه او نامنۍ کې د لاس ولري د تاسو فکر باندې څوک کېدلی شي چې بیا هم نه غواړي چې د سولې دغه بهیر نتیجه ورکړي او د غلط فهمیو د زیاتولو هڅې کوي
زه نه غواړم چې کوم هېواد یا کوم ډلې یا کوم داخله افغانستان کې کوم جهات نوم واخلم اما د سولې مخربین مونږ پېژنو او د افغانستان خلک هم پېژني هر هغه څوک چې خپلې ګټې جنګ کې ویني په افغانستان کې دوی روان کړکېچن وضعیت څخه ګټه اخلي دا د دوی په ګټه طبیعي یا هغوی د سولې مخربین چې اوس غواړي دا پروسه خرابه کړي هر څوک چې د دوی بریدونو سره مرسته کوي تمویل او تشهیز کوي دوی مخربین دي د دې پروسې او په سیمه ییزه کچه موږ کوشش ډېر کوو چې سیمه ییز رقابتونه افغانستان ته را نوړو او سیمه ییز رقابتونه د سیمه ییزو هیوادونو یا د نړیوال رقابتونو د نړیوالو هیوادونو په خپل ځای پاتې شي په افغانستان کې دوی په داسې یو محور سره راټول شي چې هغه له افغانستان سره دوه اوسي په دې معنا کې د هند پاکستان موضوع مطرح اوسي هند د افغانستان یو دوست هیواد دی پاکستان د افغانستان یو ګاونډی هیواد دی موږ لار یو سره جدا تعاملات لرو او د دې خپل منځي تعاملات نه په افغانستان کې عملی شي یا د پارلمان وو هل شي یا د دې د لپاره خپل پالیسی د افغانستان کې دا چې ایران امریکا یا د سیمې نور هیوادونه د سیمې او د سیمې باندې هیوادونه د رقابتونو ورته افغانستان نه باندې د رقابتونو خوګلن او سیادت دګر او سی مخ واړو شي ټول هیوادونه د افغانستان د سولې پروسې څخه حمایت وکړي لکه څنګه چې د ملي مصالحې ادارې په رامو شته د هیوادونو سفرونه وکړه دوی ټول په وخت نه د سولې پروسې سره د همکارۍ داد ورکړي او هر هیواد خپل نوبت د سولې پروسې سره مرسته کولای شي او د سولې پروسې کې دوی ونډه او نظریات موږ لپاره مهم دي او موږ هم دې ځان مکلف بولو چې دوی ته وخت په وخت د افغانستان روان وضعیت څخه چې او د مذاکرات د وضعیت څخه دین توجيهات ولرو تر څو دوی تر څنګه د شنی پیدا کیږي هغه د شنی راته شي او لسول وروسته چې کوم فرصتونه را پیدا کیږي هغه ورته توضیح شي او تشریح شي دوی د دوه فرصتونو څخه دا دراتون کې د تار استفاده او یو سولې د افغانستان د سیمې د غزو پګټه ده او دا باید دوی ته عمل ثابت شي
مننه خغلی خزون خلا زدران تاسو په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازولي کوي. ملګری ملتونه د دا ډول بحثونو لپاره تر ټولو غوره ځای کېدلی شي. څه فکر کوي د سیمې د هیوادونو روسیا، چین، ایران، پاکستان، هندوستان، هغه چې افغانستان کې بیلابیلې ګټې لري او بیلابیلې لیوالتیاوې لري، د دوی رول د سولې، د افغان سولې په برخه کې تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا واقعا صادقانه دغه د سیمې هیوادونه هڅه کوي؟
باور په دې یم چې د ټولو همسایه هیوادونو ونډه ډېره زیاته مهمه ده، ځکه په افغانستان کې چې هر څه پېښېږي د دوی وضعیت مستقیم ډول د تاثیر لاندې راولي، د دوی داخلي مسایل د تاثیر لاندې راولي. نو دوی حق لري چې د افغانستان د ټول پروسه کې د دوی خبره وکړي، خبره یې واورېدل شي، د دوی اندېښنو ته غوږ کېښودل شي. خو مونږ باید د دوی ونډې ته د مداخلې په سترګه ونه ګورو، یعنی دوی ته د مداخلې اجازه ورنه کړو چې دوی د خپلو ګټو دپاره زمونږ پروسه سابوتاژ کړي یا مونږ قرباني کړي. ولې که د دوی همکاري د دوی نظر ونه غوښتل شي، دا هم تاوان لري، ځکه اوږدمهاله ډول بیا دوی بیا هم په نورو مختلفو لارو خپلو سیاستونو د پلي کول دپاره د افغانستان خاوره کې فعالیتونه کوي او دلته مسایل د ناکامۍ سره مخامخ.
فکر کوي ښکلا زدرانه، فکر کوي چې په وروستیو ځینو هغو پیښو کې چې د سولې د تخریب هڅې ځینې بولي، د سیمې د هیوادونو استخبارات یا نورې کړۍ لاس ولري؟
طبعاً لاس لري، خصوصا د پاکستان سره مونږ اصلا ښه خاطره او ښه تجربه نه لرو. ایران هم په خپل ځای کې مداخلې لرلې دي، ولې دوی داسې بلالا مداخله نه کوي؟ د پردې تر شا دوی د پاکستان برابر فعالیت کوي او مدیریتونه کوي او دوی په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي او تصمیم راځي. نو د دې ټولو د مهارول دپاره او د نیک همکارۍ د جلب دپاره نړیواله ټولنه او افغان حکومت باید په ګډه کار وکړي. دوی مجبور کړي چې په ښه توګه همکاري وکړي، نه دا چې دلته څنګه.
په فریدون خوزون تاسو ته بیرته راشو، مخکې کلا زدران چې په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازیتوب کوي، دی وویل چې د سولې په خبرو کې د افغان ځوانانو ونډه ورکه ده. تاسو خپل هم د افغان ځوانانو له ډلې فکر کوئ چې دغه نسل چې په تیرو 25 کلونو کې راپورته شوی، رالوی شوی، د ژوند یوه نوې بڼه، یوه جلا بڼه، د یو شمیر محدودو خو یو شمیر مدني ازادیو سره رالوی شوی دی، دا ډله استازولي لري د سولې په خبرو کې؟
د افغانستان د سولې پروسه کې د ټولو اقشارو ونډه باید خوندي اوسي. څنګه دې چې په موږ دا انتقاد دی چې په حیات کې نوران ته ډېره ونډه ورکړل شوې ده په نورو بحثونو، د اشفای عالم صالحي او د سولې په کوم میکانیزم او د نسل جوړه شوې ده، ټولو کې د ځوانانو ونډه خاصه مهمه ده. زه فکر کوم چې ټولو افکارو ته متناسبه ونډه په نظر کې نیول شوې ده او د ځوانانو خاص ازولي شوې ده. بحث کې اوس موږ له څلور متو غړي ځوانان لرو چې هلته حضور لري او په جمعي عمومي کې یو مجلس دی، هغه هلته د ځوانانو ونډه خورا تنظیم شوې ده. او کوم د لارې نقشه او میکانیزم چې د سولې لپاره جوړ شوی په هغه کې مکثره ځوانان کار کوي او اکثره خصوصا په تخنیکي مسایلو کې، او د مذاکراتي ټیم تخنیکی ټیم چې کوم دی هغه مکمل ځوانان دي، په دې نه چې ځوانان د کار وړتیا لري، په ژبو پوهېږي، په تخنیکي مسایلو پوهېږي، دوی کاملا ورته آماده دي. نو دوی مونږ یو ښه سپورټ لرو ځوانان، او په دې برخه کې چې ځوانانو سره مونږ مشورې او بحثونه هم لرو، ممکن ځینو ځوانانو ته مستقیم د مشورو ورکولو فرصت نه وي برابر شوی، خصوصا ولایتي ځوانانو ته چې تېره ورځ د رهبری کمیټې په بحث کې پکې بحث وشو چې موږ ولایتي کچه، مرکزي کچه د ځوانانو، د ښځو، د مدني ټولنو، د خبر اعلانو او د قومي مشرانو د دوی نظریات او راواخلو، او دوی سره باید مستقیم نو په دې باندې موږ یو کار کوو او ان شاء الله په راتلونکي کې به ځینې ولایتو ته سفرونه او نور مسایل عملي شي.
کولا زدران که لنډ راته د خپلو وروستیو خبرو په توګه ووایي، آیا فکر کوئ چې له طالبانو سره داسې تصور کولای شئ چې یو حکومت دی چې هغې کې طالبان، وسنی کابل میشتي سیاستوال ګډ شاملي، او په هغې کې تاسو د ځوانانو په توګه دغه اوس چې کوم فعالیتونه کوئ دام وکئ، داسې یو تصور، یو فکر، یو اټکل کولای شئ؟
زما لپاره شخصا دا تصور سخت دی چې په کوم ډول چې اوس د کوم حکومت چې دی مدني ټولنې فضا ټولنه په دې ډول به ادامه وکړي، زما لپاره شخصا دا تصور سخت دی. ولې په سیاست کې، په خصوصاً د افغانستان په سیاسي ډګر کې، د دا رقم مسایلو پیشبیني سخته ده. کله ورداسې یو څه کېږي چې اصلا موږ ته د موږ ورته مخکې تر مخکې فکر نه وي کړی، د توقع خلاف یو څه کېږي، نو بعض اوقات انسان دومره بې وسه شي چې فقط توکل خدای کوي او د خدای نه غواړي چې خدای دې وکړي چې هر څه ښه شي، نه دا چې بد شي.
مننه له تاسو نه خوزون صاحب. تاسو هم راته هم د یو افغان فعال او ځوان په توګه، او هم د ملي مصالحې د عالي شورا د ویان په توګه همدا پوښتنه ځواب کوي، څه فکر کوي، اټکل کولای شي چې طالبان و سنی سیاستوال چې په کابل کې دي، دا ټول دي په یو چوکاټ کې، په یو دولت کې سره یو ځای، لاندې جواب او نظر مرا ته راکړي.
بلې، دا یو ځل تصور کوو، بلکې لپاره افغان ځوانان هڅه کوي، کوښښ کوي چې همدغه یو شرایط برابر شي تر څو نه یوازې هغه څوک چې اوس په کابل کې ژوند کوي یا اوسېږي او سیاسي مسایل څېړي یا پکې عملا سیاست کوي، بلکې طالبان او د سراسر د نړۍ کې چې کوم افغانان اوسېږي او دوی بېرته راشي خپل وطن ته، خپل کور ته، او په ګډه د یو سوله ییز، آباد او مرفه افغانستان لپاره هڅې وکړي. دا تصور
مننه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ځوانانو استازي ښکلا زدران او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون له دواړو مننه کوو. کور مو ودان.
ژوندون ته بعد مینه